السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تکنیکی همکار اکرام مسکنیار هم لما سره وي. احمد شاه زمي بدر ته خبرونه وړاندې کوي. په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ او تبصرې او شننې هم لرو. 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خپرونې برخه ده. خو لومړی د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن خپل دند پیل کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستې هرکلۍ او ملاتړ کړی. او په کولمبیا کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې راغورځېدو له امله 15 اویا کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوز د نوي مشر په توګه خپل کار پیل کړ. نن په راولپنډۍ کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پوز پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د پوز د مشرۍ سمبولیک کلش ته نوي سرلشکر ته وسپارل. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستاني پوز د 14 سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ. په دغو مراسمو کې وفاقي وزیرانو، د پوز پخوانی مشرانو او نورو شخصیتونو هم برخه اخیستې وه. د پوز ریټایرډ سوی مشر جنرال راحیل شریف پر دې مهال د ستوري ته په وینا کې وویل،
بیرونی خطرات سے بہتر انداز میں نپٹنے کی
تو بارنئی خطرو پر خطوگا قابو مندلو لپارا با داخلی کمزوریانو باندے قابو مندلوی، پر خصوصی توگا جرمونو، درغلو او د سخت دریزی بعد جرڑنا خاتمہ کولوی. دے لپارا پر نیشنل ایکشن پلان یا پر قامی تگلارے عمل درآمد لازمی دے.
په غونډه کې همدارنګه جنرل زبیر محمود حیات د ګډو مسلح ځواکونو د مشر په حیث خپلې چارې سنبال کړې. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د صوبې د ځوانانو لپاره به یو نوی ډایرکټریټ او یو نوی کمیشن کار پیلوي او د دې مرکزونو لپاره د یو ارب روپو مالی پانګه بیل کړل شوې ده. نوموړي د اعلان تیر ورځ په پېښور کې د ځوانانو لپاره د نوې پالیسۍ د پرانیست پر مهال وکړ. پرویز خټک دا هم وویل چې صوبایي حکومت په شپږ اویا تحصیلونو کې د پښتونخوا د ځوانانو لپاره د لوبو نوي میدانونه هم جوړول غواړي چې 500 سیوار له مخې جوړ شوي دي. د خیبر پښتونخوا د لوبو او د ځوانانو د چارو وزیر محمود خان هم وایي چې اوسنی حکومت د ځوانانو لپاره رغنده ګامونه پورته کړي دي.
بدی کے ٹول نگٹ کم یوتھ ڈیولپمنٹ کمیشن کی دے اگر پائے گی ہر مکاتے بے فکر نخل کا رستے دے پر ٹوٹل 14-15 ارکانی چاہو منگا سپورٹ کول ایم شی منگ دا ہونا آئیڈیاز ما غستے شو.
دا پښتونخوا ځوانان بیا وای حکومت دې د ځوانانو لپاره د کار او روزګار مواقع هم برابر کړي. په کوټ کې خبري اعلانو د دوشنبه په ورځ د مظاهره په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د خبري رسنیو په خبرونو دي بندیزونه نه لګوي. دوی د رسنیو د کنټرول له ادارې پیمرا لخوا د درو ټلویزیون چینلونو، نیو دین نیوز او سچ ټی وی د لایسنسونو د ځنډولو غوښتنه وکړه. د کوټ خبري اعلان د پریس کلب مخته راټول سوی والو حکومت غوښتنه کوله چې دغه پریکړه دي بیرته واخلي او د رسنیو مخته دیوالونه نه دروي. پیمرا پر یادو درو ټلویزیونونو د لنډ مودې بندیزونه او جرمانې لګولې دي او ویل سوی چې یادو رسنیو د سپریم کورټ د یو جج په اړه ناسم پروګرامونه وړاندې کړي دي. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستې هرکلی کړی او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بللی دی. د دغې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل،
امیدواره یو چې همدې ته ورته پروژې به د افغانستان په نورو بندرونو کې پلی شي تر څو افغانستان هغه د اروپا سره او د منځنۍ آسیا سره چې د وسلېدو مشکلات یې درلودل هغه په بشپړه توګه رفع شوي وي.
په ورته وخت کې وسوال طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي له هغو پروژو ملاتړ کوي چې د افغانستان د پرمختګ سبب ګرځي او ژمنه کړې چې د دا ډول پروژو خوندیتوب ته ژمن دي. په ننګرهار کې چارواکو ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د داعش 13 وسلوال وژلي دي. د ننګرهار د پولیسو ویاند حضرت حسین مشرقیوال پرون خبري رسنیو ته وویل چې د داعش یو قاضي هم په دې هوایي حملو کې وژل شوی دی. په ورته حال کې چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې 4 سرحدي پولیس د وسلوال طالبانو په کمین کې وژل شوي دي. د زابل والي بسم الله افغان مل دا پیش تایید کړي او د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې پولیسو په یو غرنۍ سیمه کې ګزمه کوله. افغان مل ویلي چې په دې حمله کې 9 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. په کابل د پښتو ژبې د فلسفي شاعر خان عبدالغني خان د شلم تلین په مناسبت یوه غونډه جوړ شوې وه. په دغه غونډه کې چې نن د حامد کرزي بنسټ لخوا جوړ شوې، د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او یو شمېر نورو پیژندل شوو سیاسي او فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و. غني خان د پښتنو د عدم تشدد د مشر مبارز باچا خان زوی دی چې په 1914 کال کې یې دې نړۍ ته سترګې غړولې دي. که څه هم د غني خان پر شعرونو لسکونه کلونه اوښتي، خو اوس هم د کلام ژوندی دی او ادب پوهان وایي چې په پښتو معاصر ادب کې د غني ساری ډیر کم لیدل کیږي. خبرونه له مشال اډیوس خوري. په کولمبیا کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې راغورځېدو له امله 15 کسان وژل شوي دي. الوتکه تېر ورځ له میډلین ښار د باندې راپرېوتل چې 2 مسافر او د عملې 9 غړي پکې ول. د کولمبیا یو چارواکي ایف پی خبري اژانس ویلي چې 5 کسان له دې پیښې ژوندې وتلي. الوتکې د برازیل د یوې فوټبال لوبډلې شاپی کونسي لوبغاړي وړل تر څو هغوی د سویلي امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا به کېدی. د پیښې سبب تر دې دمه نه دی معلوم، خو خراب موسم او تیز باران او تالند د دې لاملونه شدل کیږي. په سلګونو زرو خلک د کیوبا د مرکز هوانا په مرکزي انقلابي میدان کې فیدل کاسترو ته د درناوي وروستي مراسم پر ځای کوي. د کاسترو د جسد ایرې په ومنګي کې ځای پر ځای شوی دی. د کیوبا دغه متنازع مشر به هم په دې انقلابي میدان کې وخت د امریکا خلاف شدیدې ویناوې کولې. د مارکسیزم د نظریې د خپرولو او د پخواني شوروي اتحاد د ژوند د بیلابیلو اړخونو د ځولو هڅه به کوله. کاسترو د نومبر پر 15 په 9 کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د کاسترو سره د خلکو د خدای پاماني مراسم د نومبر په 28 پیل شوي چې نن به هم دوام کوي. د یوکران پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ګواکې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې پولیس ته امر کړی و چې په مظاهره کوونکي د ډزې وکړي. نږدې 3 کاله وړاندې له تشدد د ډکو دغو مظاهرو هیواد د بحران سره مخ کړی و او ویکتور یانوکوویچ یې دې ته اړ کړی و چې له هیواده وتښتي. 48 یانوکوویچ اوس مهال په روسیه کې د یوکران یو عدالت ته د 2013 کال د فبروري میاشت د وژنو په اړه په خپل بیان په لومړي ځل د ویډیو لینک له لارې ریکارډ کړی دی. دا وتر مهال د مشال اډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 114 روپۍ 60 پیسې او 114 روپۍ، یو پاوند 133 روپۍ او 133 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 13 پیسې او 9 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 60 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 299 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 299 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ بعد پیښور په یو نیم ځای کې وریځي خورې وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 30، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور نن د راولپنډي پر جنرال هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د نوی پوسټ دندا اوسپارل شو. پرند کامی مالیاتی کمیشن غونډه د پاکستان د خزانی وزیر په مشرۍ په اسلام آباد کې وشوه. پکې پسته خبرې وشوه.
پی پیک په حواله هم خبره وشوه چې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې احساس محرومی ده. وفاق دا هغه لپاره کار نه کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د یونیسکو په مرسته کلتوري پالیسی جوړوي. د مشال ریډیو او ای مجله کې به تفصیل ووره. مشال مشال ریډیو تاسو ورې اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. نن سحر د راولپنډې په پوزي هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د پوز دنده وسپارل شو. په دې موقعه ریټایرډ شوی آرمی چیف نوی جنرال ته کمانډ سپارلو نه پس په خپل وینا کې ویل چې په هرې پریکړې یې قومي مفاد ته لومړیتوب ورکړی دی او د ادارو په استحکام او په برترۍ یې باور دی. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
نن سحر د راولپنډې په جنرل هډ کوارټر کې د پاکستان پوسټ شپاړسم پوځي مشر او لسم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د پوسټ کمان سنبال کړو. په پوځي جنرل هډ کوارټر کې د کمان بدلولو په رسمي دستور کې جنرل راحیل شریف نوی پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته د پوسټ کمان سټیک وسپارو. دا سټیک یا لخته د یو عہدې د ذمہواریانو د سپارلو لپاره یو علامتي نښه وي. په پاکستان کې د پوځي مشر عہده درې کاله وي، خو مخکې ځینې داسې پوځي مشران پاتې شوي دي چې منتخب حکومتونو ورته د عہدې موده غځولې ده. نوی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کال 2015 کال راسي په جی ایچ کیو کې د ټریننګ اینڈ ایوالویشن محکمه کې د انسپکټر جنرال په عہده کار کولو. نوموړي د خپلې نوکری پیل په کال 1980 کې شپاړسم بلوچ ریجمنٹ کې د کمیشن حاصلولو نه کړی دی. متقاعد یا ریټایرډ شوی آرمی چیف نوی جنرال ته کمان سپارلو نه پس خپل خطاب کې وویل،
بیرونی خطرات سے
بارنی خطرو په خطوګه قابو مندلو لپاره به داخلي کمزوریانو باندې قابو مندل وی، په خصوصي توګه جرمونو، درغلو او د سخت دریزۍ باندې جرړې نه خاتمه کول وی. د لپاره په نېشنل اکشن پلان یا په قومي تګلارې عمل درآمد لازمی دی.
جنرال راحیل شریف دا هم اویل چې د افغانستان امن او استحکام لپاره سنجیده او مخلصانه کردار لوبولې او افغانستان کې امن پزې کول لپاره د افغانستان مسله د سیاسي مفاهمت د لارې هوارې دي شي. کی زموږ د کوشنو په نړیواله او مقامی کچتاینه شوې ده.
دا واره بیا اکرم خان په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د هیواد حکومت شاوخوا دوه کاله مخکې کامی اکشن پلان جوړ کړ، خو د دفاعي چارو سیډونکو او سیاستوالان وایي چې پر دغه پلان هغه رنګ چې لازم و عمل نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوسټ نوی مشر نن د خپلې دندې سوګند پورته کړ. د پاکستان حکومتي چارواکي وخت په وخت ادا کوي چې تر دې پلان لاندې سرګونه مشکوک کسان نیولي او د ټولو لوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کوي. پر دې موجود بشیر ګواخ رپورٹ اورو.
پاکستان تیر کال د جنوري په میاشت کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شل نقاطي پلان اعلان کړ. په دې کې د نورو ترڅنګ د مدرسو د رجستر کولو، د ترهګرۍ کیسونو څېړلو لپاره پوځي عدالتونه، د وسلوالو د پیسو سرچینو بندول او د ټولو ترهګرو ډلو خلاف بغیر له کوم فرقه د عملیاتو کولو خبره شوې وه. هغه مهال د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف پر دې پلان وروسته د نه عملی کېدو له وجې ډېر تنقیدونه وشول. اوس د پاکستانی پوځ مشرۍ کې بدلون شوی او جنرال قمر جاوید باجوا د راحیل شریف پر ځای راغلی دی. د پاکستان پوځي او دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي د قومي اکشن پلان عملي کول تر ډېره د منتخب حکومت کار دی، خو پوځ کولی شي په دې اړه ورسره خبرې وکړي.
قومی اکشن پلان لشل ټکو څخه شپاړه سی په حکومت پورې اړه لري چې باید عملی کړي. اوس خو د حکومت او نوی پوځي مشر ترمنځ هر څه ښه روان دي، خو وروسته به په ځینو مسایلو سختې خبرې کیږي. د بحث په ایجنډا کې به تر ټولو مهمه خبره همدا وي چې قومی اکشن پلان څنګه په ښه طریقه عملي کیدای شي او په څومره برخه یې ملکی حکومت کار کولی شي، ځکه چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د ترهګرۍ ځپلو لپاره نور ډیر کار پکار دی. فکر کوم په یوه میاشت کې به نوې پوځي مشر پر دې مسله د وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کوي.
که څه هم د پاکستانی پوځ د مشر بدلون سره دا هیلې پیدا شوې چې پر دغه پلان به جدي عمل وشي، خو د دفاع وزیر خواجه آصف دو ورځې مخکې جیو ټی وی سره په خبرو کې وویل چې د جنرال قمر جاوید باجو سره به دفاعي پالیسي بدله نشي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خټک وایي د خواجه آصف خبره سمه ده او د یو تن د بدلون سره د ریاست پالیسی نه بدلیږي.
ما خیال نه کوي چې د فرق براشي د پاکستان کوم پاکستان له کاونټر ټیریزم پالیسی د آذربایجان دی یا افغانستان دی یا د نورو د هیوادونو مبارک پالیسی ده. دا د آرمی او د پاکستاني ریاست یو خاص څوک جوړو نه. ما دا خیال دا معمولی معمولی فرق راځي.
انقلاب د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي وو چې د قومي اکشن پلان لاندې شپږو میاشتو کې په مختلفو جرمونو تورن 150 کسان په دار یا پانسی شوي وو. د پاکستان ګاونډي افغانستان او هند غواړي چې د پاکستانی طالبانو غوندې عملیات دي د افغان طالبانو او کشمیر کې جنگیدونکو ډلو په شان هم وشي تر څو په وسلوالو کې ښه او بد ونه کتل شي. بلخوا پاکستان بیا بیا ویلي چې دوی د ترهګرۍ ضد جګړه او سیمه کې امن راوستلو کې صادقانه هلې ځلې کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون مازدیګر د پېښور په نشترحال کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو لپاره د یوې نوې پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. نوموړي ویل د ځوانانو چارو په سمه توګه د پرمخ وړلو لپاره به یوه ځانګړې محکمه یا ډایرکټریټ جوړوي او دا چې په دغه کار به له حکومتي بودیجې 1 ارب روپۍ لګول کیږي. د خیبر پختونخوا ځوانان بیا وایي د دوی لویه ستونزه د بیروزګاری هغه ډول حکومت څخه هیله ده چې دغه مشکل ورته حل کړي. نور تفصیل د غلام غوث ناورو.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د ځوانانو لپاره به یو بیل ډایرکټریټ جوړوي او د دغه محکمې لاندې به د صوبې په ټولو ضلعو کې د ځوانانو مرکزونه پرانیزي. د ځوانانو د مرکزونو لپاره د 1 ارب روپو لویه مالی پانګه بیله کړې شوې ده. د ځوانانو د چارو لپاره به یو جلا ډایرکټریټ هم جوړولی شي. دین علاوه صوبایي حکومت په شپږاویا تحصیلونو کې د ځوانانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي چې پکې 50 مکمل شوي هم دي. د ځوانانو د نوي پالیسۍ په اړه مې د لوبو، کلتور او ځوانانو د چارو د صوبایي وزیر محمود خان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د چارو لپاره یو کمیسیون هم جوړیږي او د قومي او نړیوالو ادارو د سپارښتنو په رڼا کې په پښتونخوا صوبه کې د ځوانانو د پرمختګ چارې په مخ روان دي.
په دې کې ټول نغټ کم یوت ډیولپمنټ کمیشن چې دی هغه دی پای کې د هر مکاتبې فکر نه خلک اغستې دي. دې په ټوټل 14-15 ارکانی چاغو مونږ سپورټ کولم شي مونږ دا غون ائیډیاز مو اغستې شو.
د پښتونخوا یو وتلې هنرمن ارشد حسین چې د ځوانانو لپاره د کلچر په اړه په یو پروژه کار کوي وایي د پښتونخوا د ځوانانو د نفسي یاتی مسلو ترڅنګ د پښتونخوا د ځوانانو لوی ستونزه د بیروزګاری ده.
موږ سره د لس کسانو زیاده دا غي د پاره 250 ځوانانو درخواستونه راکړي. زما په خیال چې 250 کې 300 بداسي چې دی زو لغواړي خو زه 100 کوم. زمونږ ځوانان نه پويږي اغي ځوانانم شي ودونه مشوي خو بده نه پويږي چې دا کور به څنګه چلے. زنانه سه حقوق دي او فرایض دي، نه نارینه سه حقوق او فرایض دي، نه وته ملاوي، نه وته استاد وي، نه وته مور وي، نه وته پلار وي.
د پښتونخوا ځوانان د دې نوي پالیسۍ په اړه وایي په کار د حکومت تر ټولو اول د ځوانانو د روزګار ستونزه حل کړي.
زیات یو چې کوم دی ډیپریشن شکار دي، هغه د جابز نشته، هغه پور ایئر 5 ایئر ډیگری وکي به هیڅ هم نه.
مونږ ډیر زیات خوشاله یو د حواله سره چې دا یوت پالیسی دلته چې دی سٹارټ شولا. سټوډنټس دلته ډیر اپورتونټیز نه ملاوي، نو چې هغه ملاوي شي یو د سیغه فورم ورته ملاوي شي چې کوم باندې هغه مخې ته راشي.
په نشترال پېښور کې د ځوانانو د نوي پالیسۍ په اړه دستوره کې د وینا پر مهال وویل شو چې د پاکستان د ټولې آبادی 15% برخه د ځوانانو ده، خو د ځوانانو چارو ته تر دې وړاندې حکومتونو سمه پاملرنه نه ده کړې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی غونډه پرون د پاکستان د خزانې وزیر په مشرۍ په اسلام آباد کې وشوه. په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومت په استازیتوب برخه اغستونکي د جماعت اسلامي او مشر پروفیسر ابراهیم وای له مرکزي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د امنیت ساتنې او د چین پاکستان اقتصادي رهداري چارو د پرمخ وړلو لپاره د زیاتو پیسو غوښتنه وکړه. بلخوا د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار ویلي چې د مالیاتي کمیشن ایوارډز په اړه پریکړه به د هیواد د ټولو صوبو د سلا مشورې په رڼا کې کوي. تفصیل د رفت انجم ناورو.
د غونډې رسو په ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا غړي پروفیسر ابراهیم مشال ریډیو ته وویل چې د ان اف سی ایوارډ په غونډه کې د سلور وړ صوبو لخوا په مختلفو راپورونو خبرونه علاوه خیبر پختونخوا او بلوچستان په سی پیک منصوبې هم خپل اندېښنې وړاندې کړې. نوموړي وویل چې په غونډه کې وفاقي حکومت ته وویل شو چې یاد صوبې د پروژې په اړه تشویش لري، نو حکومت دې په دې اړه تحفظات ختم کړي.
سی پیک په حواله هم خبره وشوه چې په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې احساس محرومي ده، وفاق د هغې لپاره کار نه کوي. اگر چې سی پیک د ان اف سی برخه نه ده، خو په دې باندې بلوچستان طرف نه رپورټ تیار شوی دی، هغه به پیش کړی کیږي او په هغې به بیا خبرې کیږي چې څنګه د ټول ملک په هغې باندې په سی پیک باندې اطمینان حاصل شي. وسایلو ته تقسیم نن خبره نه ده شوې، خو آئنده اجلاس چې وي انشاءالله العزیز په هغې کې بیا د صوبو د مرکز او د صوبو خپل منځ کې برخې څنګه په کار دي په دې به خبرې اترې وي.
د غونډې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د خزانې وفاقي وزیر سردار وویل چې کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ په حق لبا په متفقه توګه فیصله کوي. د یو سوال په جواب کې اساکدار وویل چې په اینی توګه کمیشن کې د یوې صوبې برخه هم نشي کمېدی. د اساکدار وینا وه چې په ملک روانه ترهګرۍ لپاره ځان له د سیکورټی فنډ جوړولو تجویز هم په غونډه کې رامخته شوی. په کوم بچې راتلونکي غونډه کې بحث کیږي؟
وفاقي حکومت مثلا زما ډیویژن دا تجویز وړاندې کړی دی چې څومره زیاته خرچه کیږي د امنیت په حق لا، نو په ملک کې د قومي امنیتي فنډ جوړ کړی شي او هغه شان 3% دې کې خوده شي او صرف په قومي سلامتۍ دې خرچ کړي کیږي.
د وفاقي وزیر په وینا په لسم دسمبر د حتمی راپور راتلو نه پس به د ان اف سی بل غونډه د دسمبر په دریم هفته کې رابلل شي او امکان یې څرګند کړو چې مهمې فیصلې به پکې وکړې شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په ترڅ کې نه یوازې زر تر زره فاټا د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځوي، بلکې په یادو سیمو کې بلدیاتي ټاکنې هم وکړي. باید ویل شي چې په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی حکومتي کمیټه د 13 ستمبر میاشت په 9 نیټه خپل وړاندیزونه د یو رپورټ په شکل کې د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. په دغو سفارشاتو کې د قبایلی سیمو په مرحله واره توګه په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبره شوې وه. تفصیل د احمد الله نورو.
د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو کوششونو وروستو حکومت په فاټا کې اصلاحاتو ته اماده شو او د قبایلی سیمو راتلونکي په حق لای په سلا مشورې سره سفارشات تیار کړل، خو دغه سفارشات لومبه د قومي اسمبلی نه او اوس د سنت نه منظورولو کې د ځنډ نه کار اخیسته کیږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي وو چې په راتلونکي کال کې به په قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې کولی شي، خو چې په کم رفتار سره په دغه سفارشاتو عمل درآمد روان دی، نو داسې نخکاری چې واقعیا به په یادو سیمو کې بلدیاتي ټاکنې وشي.
اوس دا د قومي اسمبلی نه سینټ ته لاړو، نو پته نه لګي چې سینټ کې به څومره وخت خالي. بیا به صدر ته ځي، یو مناسب وخت کې به هغه بیا اعلان کړي. په 2018 کې قومي الیکشن دی، د هغې هلې ځلې به شروع شي. نو که حکومت دغسې سست روان وي، نو زموږ د تحریک احتجاج مغسې پر زور انداز کې به کیږي او په راروانه میاشت کې په اسلام آباد کې یا په پېښور کې مظاهره وکړو.
د ذکر ده چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف تیر کال د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلی سیمو د دورو وروستو خپل تیار کړي سفارشات د ستمبر په 9 نیټه قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړل. په دغه وړاندیزونو کې ویل شوی دي چې قبایلی سیمې دې په مرحله وار شکل خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د جماعت اسلامي د فاټا نائب امیر زرنور افریدی وایي چې د قبایلی سیمو 80% نه زیات خلک په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي، نو حکومت دې د فاټا د ولس د خواهشاتو احترام وکړي او زر تر زره دې نوټیفیکیشن جاری کړي.
ټولو نه هم مرحله چې دا په ټولو قبایلي علاقو کې مردم شماری دا بیا دوی وایي چې مونږ بلدیاتي انتخابات په 2017 کې کوو. زمونږ هم دغه غوښتنه ده چې 2018 جنرل الیکشن کې دلته صوبایي انتخابات هم وشي.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ جنسی نه د پارلمان استاد شابودین وایي چې په سفارشاتو د بحث لوجې زیات وخت ولګېدو، خو امکان دی چې راتلونکي کال په پیل کې با صدر ممنون حسین نوټیفیکیشن جاری کړی.
زما د یقین دی چې دا به ډېر زر سینټ ان شاء الله پاشي، دا غي نه پس بیا کابینت راشي او د کابینت د اپروور نه پس بیا صدر پاکستان په مناسب ورځ باندې په یو ګرایند جرګه کې دا ټیکټ 247 د لاندې ورته اعلان وکړي.
د یادونه دا چې قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي، او د یادو سیمو د پارلماني استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله د پاکستان پخانی ولسمشر آصف علی زرداری په قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواریو په شک کې د ترمیم منظوري ورکړې وه، خو تر څو کلونو تیرېدو وروسته هم دغه بدلون عملي نشو. دا چې د دې کار سل عملي نه دي، زموږ همکار مجید بابر له قبایلي مشرانو د چارو له پوهانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
آصف زرداری د یو صدارتي حکم نامې لمخه دا بدلون راوسته و چې اوس به خزی ماشومان او د شپېتو کالونه زیات سړي د دې قانون په دایره اختیار کې ناراضي. خو د مومندو قبایلی سیمې تحصیلدار فراموش خان د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس د دغه قانون د عملي کولو څه نوعیت ته وایي. خو هم یاد قبایلی سیمې یو بل تحصیلدار حجام خان نمو چې کله وپوښتل چې د بدلون نه پس څنګه انتظامیه د ولسمشر حکم نامه نه د انداز کوي، نو هغه وایي
په میدان باندې به انشاءالله چې تاسو ته ډېر څه ښکاره شي، هغه مشکلات، هغه تکلیفات، هغه د کام، هغه د انتظامیې، نو امید دی چې تاسو ته به ډېر څه ملي شي.
د خیبر قبایلی سیمې د کوکی خیلو قبیلې یو مشر ملک اسماعیل خان نه مو چې کله پوښتنه وکړه چې آیا دغه بدلون تاسو لیدلی؟
نو موږ خو ته نه دی بد سرګوشه خپل چې مغه رنګې اجتماعي ذمهداري هغه خو سم روان دی او
د بشری حقوقو لپاره کار کوونکې د پېښور های کورټ وکیل امجد فریدی بیا وایي چې په قبایلی سیمو کې خصوصا او په ټول پاکستان کې عموما قوانین یوازې تر کاغذونو تر حد وجود لري او عملداری په ذاتی خوخای نه خوخای کیږي.
عمومي چې څومره قانونونه جوړ شوي دي که ایټین امندمنت ده قبل ده قبل ده پاغه باندې عمل درآمد نه سلوي. قبایل خو ډېر پاسمانده دي، ډېر نظامونه لاندې دي، سیول ایڈمنسټریشن تقریبا هغه رنګ فعال نه دی لکه څنګه مخکې وو، او د اوسنی سیټ اپ کې زموږ مشان هم بيخي ځان ډېر لاچاره محسوسوي. د جرګې هغه چې کم لږ ډېر حیات پاتې شوی او هغه هم تقریبا په نشټ باندې بدل، صرف او صرف په ذاتي پس نه پس او ذاتي فائدو لپاره استعمالېږي. عموما عملداري په باندې په فاټک خو بالکل ناممکن ښکاري. کوشش زما خیال نه چې قانون به دوی په اسانه باندې عملي کړی شي.
په قبایلی سیمو کې د اف سی آر د قانون سلوختمه ماده چې پکې د اجتماعي ذمہواری خبره شوې په موجوده شکل کې د انګریز په دوره کې په 1901 کال کې عملي شوی و، تر دا مهال رایج دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو تاسو اورئ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې خبريالانو 13 ورځ ته الکترونیکی میډیا د کنټرولولو حکومتي ادارې پیمرا لوري د درې ٹی وی چینلونو د تړلو پریکړې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. خبريالانو د پاکستان له حکومت غوښتل چې په هیواد کې د آزاد صحافت مخه دی نه نیسي او د ټي وی چینلونو تړلو خپله وروستۍ پریکړه دې بیرته واخلي. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین یې نور حال راکوي.
مظاهرچیانو په هیواد کې د درو ټي وي شبکو یا چینلانو د ماتل کولو په کلکه سرغندنه وکړه. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې مشر حماد الله رند و مشال ریډیو ته وویل
د نیو چینل یا د دین نیوز یا د سچ ټي وي چې کوم لیسنسونه دي ماتل کړي دي پیمرا، نو د پیمرا څخه زما بیسیکلی دا امید نه و چې دي دا ترنګ سخت اقدام کوي، ځکه پیمرا یو اهم اداره ده او د پیمرا چې کوم مشر دی ابصار عالم صاحب خپل یو جرنالست دی، داغه د فار دا نه و پکار. پر دې باندې پکار دي چې موږ سوچ وکړو او د سپښتنه وکړو چې هغه څه مجبوري و که داسې د دې اعتراضاتو یا تحفظاتو یا ابزرویشن و چې مثلا دا چینل یو غلط نیوز چلولې دي، نو داغه یو لار دا موجوده و چې دې هغه چینل ته یو نوټیس ورکول او داغه بعد پر دې باندې بدې یو فیصله کوله.
د اوسنۍ بندیزو په اړه د مزارې د یو برخوال سید کبیر شاه وینا و
ازادي صحافت باندې پابندي چې بالکل غلط خبره ده او یو ادارې باندې پابندي مطلب دا دي چې هغه کې څو کسان کار کوي هغه د بیروزګاری ده. داس اقدامات چې دی هغه کوم سوال یو نوټیس یو دغه ور کوم چې دی هغه ضروری دی، مګر پمرا چې دی د باندې سره عمل درمند نه کړی او یو دم چې دی پمندل غول دی، د پمندې چې دی بالکل صحیح نه دی، ولې دا یو کارخانو معاشي قتل.
ویور زوڑان دی د پیمرا لخوا د دین ټی وی، سچ ټی وی او نیو ټی وی نه هواز د وورو سخنول بیا تری وی میس پوری لایسنسونه موتل سیوی دی، بلکې پر دوی جرمانه هم یشد. د پیمرا لخوا په خبر سیوی په بیان کې ویل سیوی دی چې دغه چینلانو په تیرو دوو نیو کې د پاکستان د ستری میک می یا سپریم کورټ د یو جج یا قاضي په اړه ناوړه پروګرامونه نشر کړي وو. د پیمرا پر اوسنۍ پریکړه به د دسمبر د میاشتې د اولې نیټې د ورځې د 12 بجو څخه عمل پیل کیږي. د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه هم د جیو ای آر وای په ګډون د ځینو نورو ټی وي چینلانو لایسنسونه هم دغه ډول د څه مودې لپاره معطل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو د ایوب ترین رپورټ مو اوریدو. د خبرونې په دویمه برخه کې به اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله واوري او اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نه بلند خبرونه واورو.
جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د پوز د نوی مشر په توګه خپل کار پیل کړ. نن پر الپنډی کې د ویلر مراسمو په ترڅ کې د پوز په خوانی مشر جنرال راحل شریف د پوز د مشري سمبولیک لښت نوی سرلشکر ته وسپارله. په دې توګه جنرال باجوا د پاکستانی پوز د شپاړسم سرلشکر په توګه واک ترلاسه کړ. د خبر پرتنخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د صوبې د ځوانانو لپاره به یو نوی ډایرکټریټ او نوی کمیشن کار پیلوي او د دې مرکزونو لپاره د یو ارب روپو مالی پانګه بیل کړ سوې ده. نوموړي دا اعلان تېر ورځ په پېښور کې د ځوانانو لپاره د نوی پالیسۍ د پرانیستې پر مهال وکړ. په کابل کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر خان عبدالغني خان د شلم تلین په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. په دغه غونډه کې چې نن د حامد کرزي بنسټ لخوا جوړه شوې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او یو شمېر نورو پیژندل شوو سیاسي او فرهنګي شخصیتونو ګډون کړی و. د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ له پرانیستې هرکلی کړی او دا اقدام د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټور بلل دي. د دغې جرګې دوه مرسیال حسیب الله کلمزي چې نن د جرګې مشري کوله په دې اړه هیلمندي وښوده چې د افغانستان په نورو بندونو کې به دا ډول کارونه نور هم پلي شي. په کولمبیا کې د یو مسافرونکي الوتکې درغوزېدو له امله شپږ اویا کسان وژل شوي دي. الوتکه تېر ورځ له میډلین ښار د باندې را پرېوتل چې دوه اویا مسافر او د عملیې نه غړي پکې ول. الوتکې د برازیل د یوې فوټبال لوبډلې شاپي کونسل لوبغاړي وړل تر څو هغوی د سویلي امریکا کپ په فاینل کې ولوبېږي چې سبا کېدونکي دي. او فرانس د شام حل فشار په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده.
لند خبرین هم د احمد شاه زمينه واره د لوریدونکو اوس وخت شوه دي. د نيسي خبرونه د مشال ریډيوي مجله د خبرونه زم همکار نجيب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډيوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونيسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د دې اونۍ د کلتوري مطالبو سره موزه نجیب عامر په خدمت کې. د پښتونخوا حکومت د یونیسکو په مرسته کلتوري پالیسی جوړوي.
زمون کې کومه کلچر پالیسی به جوړیږي په هغه کې د کاپی رایټ خبره هم شو چې موږ خپل فنکاران محدودو څنګه د ری فند څنګه محدودو په هغه کې به د سنسر بورډ خبر هم راځي او په هغه کې به د کاپی رایټ خبر هم راځي.
په لاهور کې د ماشومانو د فلمونو نړیوال فستیوال وشو. پښتنو ماشومانو لپاره هم څه غم خوړل شوی او کنه؟
پښتانه رستو پاتې دي غټه وجه چې کومه ده نو هغه هم دا ده چې موږ ماشومان اړو ګړونه موږ د هغېړو تربیت ته کوو موږ د هغېړو خبره نه اورو هغه لپاره څه کار نه کوو نه په تعلیمي میدان کې نه په فلمي میدان کې.
په سوابق کې یو ځایي سندرغاړی درویش وژل شو. د رباب استاد ګلاب خیل اپریدي سره د هغه د موزیک د اکاډمۍ په اړه غږېدلی و. یو لنډه کیسه هم د خپرونې په اوږدو کې دراورو. د خیبر پښتونخوا حکومت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې یو کلتوري پالیسي جوړه او عملی کړي. د همدې هدف لپاره د صوبې د کلتور محکمې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساینس او کلتور ادارې یونیسکو په مرسته په دې وروستیو کې په پېښور کې یوه غونډه وکړه چې ورته د چارو شنونکي او هنرمندان وربلل شوي ول. په غونډه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتنو هنرمندانو پر دې ستونزه هم خبرې وشوې چې وایي هنر ته یې قانوني تحفظ نه ورکول کیږي. دا چې د پښتونخوا حکومت نوي کلتور پالیسي به د هنرمندانو د دې ستونزې غم وخوري او کنه، پر دې موضوع د هارون باچا رپورټ اورو.
پښتانه هنرمندان له یوې مودې راهیسې له دې عمله شکایت کوي چې له سندروي عام خلک او هم حکومتي او غیر حکومتي خپرندوی ادارې په ناقانونه توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکي پر زیاده دي چې د خپلې خوښې سندرې له مارکیټ څخه په پیسو ترلاسه کړي، له انټرنیټ یې په وړیا توګه ډاونلوډ کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت په یوه غونډه کې د نوې او جامع کلتور پالیسۍ جوړولو اعلان وکړ. سندرغاړی گلزار علم چې د کلتور محکمې د پېښور دغه غونډې له ګډونوالو څخه وو، وایي د یونیسکو چارواکي د دې خبرې په اورېدو ډېر حیران شول چې د سیمې سندرغاړي د خپلو سندرو له قانوني حقونو بې برخې دي.
بدی خاص بات شو چې نور ملکوں کې سمجھ هنرمندان دي چې کاپی رائټ چې کوم دي لکه باقاعده رائلټی ورکړي کیږي دا وی د مرګ نه پسم چې کوم دي. نو د مثال دا چې ما خو ته دا هم ویل چې یو بلډینګ ما جوړ کړو زما خو پراپرټي یا زما ټول زما خو چې کوم دي دا واز دی کنه، یا د نورو خلکو چې کوم دي خپل خپل نور نه دي. نو دا په کری ورکړو کری اغل راځي به کاغذ نه وي په دنیا کې، نو هغه په ټول راځي. نو دا هغوی په دې خبره ډېر حیران هم شو چې لږ دا چې کوم یونیسکو والا خلک راغلي وو چې دلته دا شیزونه غنو ملدا خو بالکل مونږ خو تاسو وایي چې درېمه نړۍ کې مونږ اوسېږو، درېمه کې مونږ اوسېږو، مونږ زما په خیال چې دیارلسمه نړۍ کې اوسېږو.
خو د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو له څانګې سره د یو سلاکار په توګه کار کوونکي اکبر هوتی وایي په پاکستان کې د کاپی رایټس په حق لا یو صدارتي فرمان یا آرډیننس شته او هنرمندان کولی شي ګټې ترې پورته کړي. خو د ده په خبره ډېری پښتانه هنرمندان چون بې سواده دي، ځکه نو د خپل حق تپوس نشي کولی. هوتی زیاتوی د پېښور په دورزنی کانفرنس کې د کاپی رایټس یا د چاپ او خپراوي حقونو پر موضوع خبرې وشوه.
په نورلس سوه پښ پېټه کې یو آرډیننس د کاپی رایټس په حواله باندې پاس شوی دی. د نورلس سوه درې یا د آئین نه پس بیا په کاپی رایټ باندې کار نه شوی، خو هم دغه آرډیننس سره نو هغه په وجود کې شته. خو زمونږ ډېر هنرمندان د لیک لوست نه یا د اصري کوم قوانین د لاري نه خبر دي. زمونږ کوم خپل څه پالیسی به جوړیږي هغه کې د کاپی رایټ خبره هم شوه چې مونږ خپل فنکاران محدودو څنګه داغي فن څنګه محدودو هغه کې به د سنسر بورډ خبر هم راځي او هغه کې به د کاپی رایټ خبر هم راځي.
سندرغاړی گلزار علم وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کوي چې د کلتور پالیسۍ جوړولو په کار کې د سیمې هنرمندان او د نظر خاوندان له ځان سره ملګري کړل. د هیله مندې چې حکومت به دغه پروسه په جدیت سره مخته یوسي.
خپل طرف نه څه نور تجاویز یې هغه به لیکو، کلچر ډپارټمنټ سره به شریکو، دا به پالیسی جوړیږي. دا یو ښه قدم دی زما په خیال که مونږ دا ټول هنرمندان څو تصیح شو مونږ یې پرېنږدو یا نیم سره مونږ رابطه کړو یا مونږ ورسره رابطه وکړو، نو امید لرم ان شاء الله چې وبشي.
د خیبر پښتونخوا په کلتور محکمه کې د ژبو او ادبیاتو څانګې سلاکار اکبر هوتی د حکومت په استازیتوب مشال لري ته ویل چې د وی غختلې کلتور پالیسۍ چارې به د روان کال تر پای پورې بشپړ شي.
د دینه پس با هم موږ د ولس په خلک رو چې تو دا وی تجاویز واخلو، دا غینه به جوړې کړي رات جوړو، هغه د کلي رات به بیا په دغه خلکو کې ویشو کو پاره کې څه کمی زیاتی چې هغه په کې پوره کړو، بیا به هغه له ختمې شکل ورکو او هغه رات به بیا موږ هغه قانون سازه ادارې ته لیږو، هغه به په خپل دی بیت یو دا غینه پس بدارې قانون نشه جوړیږي. زمونږ چې کوم پروجیکټ کنسلټنټ نه انصافي سید د هغه د وینا مطابق د دې کال اخیرا نو ورځو کې به دا ډراپ ان شاء الله کې نه لږه.
د سیمې هنرمندان د خیبر پښتونخوا له حکومته د یوې داسې کلتور پالیسۍ مخته راوړلو هیله کوي چې په ترڅ کې د دوی حقونه خوندي او هنرونه یې د پرمختګ پر لور رهي شي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
په لاهور کې د ډنمارک د یو کلتوري مرکز په مرسته د ماشومانو د فلمونو نړیوال فیسټیوال جوړ شو. په دغه فیسټیوال کې د نړۍ د شپږویشتو هیوادونو اتیا فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې پکې د فرانسې، جرمني، روسي، امریکا او استرالیا فلمونه هم شامل وو. د پاکستان سرکاري خبري اژانس اي پي پي لیکي چې یاد فیسټیوال ته د پاکستان د لر برنا د اته دیش سکولونو اتل زر زده کوونکي د ننداري لپاره ورغلیو. د مشال خبريال سرت زهيد ته په دې راپور کې نور حال درکوي چې آیا د پښتو فلمونو ډایرکټران د ماشومانو لپاره فلمونه جوړوي او کنه.
د ډنمارک د کلتور یو تنظیم سینټرل آف کلچر اینڈ ډیولپمنټ په مرسته سینیپیک سینماګانو او الحمبرا په ګډ سره د ماشومانو لپاره د جوړ کړی شو فلمونو اتم نړیوال فیسټیوال سرته ورسېد. په دې فیسټیوال کې د نړۍ شپږویشت ملکونو خپل جوړ کړی شوي اتیا فلمونه وښودل. دې فیسټیوال ته د پاکستان د اته دیرش اسکولونو اتلس زره ماشومان راغلي وو. دا پوښتنه مو چې کله د پښتو فلمونو ډایرکټرانو په وړاندې کېښوا چې تاسو ولې د ماشومانو پارا فلمونه نه جوړوي، نو ډایرکټر لیک دی خان مشال ریډیو ته وویل
فلم کې زموږ زیاته حصہ چې کوم وی نو هغه د پروډوسر وی. پروډوسر لکه کمرشلیزم ته سوچ کوي، اکشن ویکشن ته سوچ کوي، لکه هغه مطلب دا نه ګوري چې رګنی زه د اصلاح لپاره فلم جوړ کوم، ای صرف خپل پیسو سره تعلق ساتي، ای مطلب دومره انویسټمنت کوي. دا ټول هر څه مشوره سره کیږي، لکه مطلب د ټولو خلکو خیالات یو شان وي، لکه مطلب د ډایرکټر او د اکټر او د پروډوسر او د سینما هول.
همدارنګه یو بل د پښتو او اردو فلمونو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه او ال چی دلته یوازې د پیسو د ګټې لپاره فلمونه جوړیږي.
پکار خود چې ماشومان لپاره ډېر لوی کار وشي. امنه هغه وجه ده چې موږ د پښتانه په ټوله دنیا کې سره د دین چې دمو یو خپل تاریخي پسمنظر دی، موږ خپل کلتوري خبرې دي، اترې دي، پروګرامونه دي، څنګه تاسو د ډېر خبرې خدای نه باوجود چې پښتانه رښتو پاتې دي کې غټه وجه چې کومه ده هغه امداد چې موږ ماشومان اړو ګړونه موږ د اړ تربیت نه کوم، موږ د اړ خبره نه ورو هغه لپاره سکار نه کوو، په تعلیمي میدان کې نه، په فلمي میدان کې.
د ماشومان لپاره فلم جوړول سمره ضروری ده. مشال ریډیو چې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ادیب پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پختل، نو د هغه وینا وا
که تاسو وسم ماشومان باندې چې کوم مویز جوړ شوی دی په انګریزي ژبه کې وګورئ، نو زما په خیال په 2014 کې د سلوي خو چې جوړ شوی دی او په پښتو ټول تاریخ کې بداني د پښتنو د پرګا د سیو کریټیکل سټیج دی چې کچره په دې وخت کې دا مونږ ریلایز نکړه په خپل الکترونیک میډیا کې مونږ پختون ماشوم راټینګ نه کو، نو اٹومیټیکلی و مونږ بخپل کلچر هم بیلو او مونږ بخپل تاریخ هم بیلو.
لاهور انټرنیشنل چلډرن فلم فیسټیوال با د دسمبر میاشتې په 15 او 18 نیټه په پینډی او اسلام آباد کې هم د ماشومانو په حق لا جوړ شوی فلمونه خایي چې غواړي د اسلام آباد او پینډی ماشومان هم دا فلمونه وګوري.
د خیبر پختونخوا د صوابی پولیس وای نامعلوم وسلوالو یو ځایي سندرغاړی درویش خان په ډزو وژل دی. د صوابی تانې محرر محمد خالد وای دا پیښه د تیر شنبې په ورځ ناوخته پیښه شوې ده. د نوموړي د معلوماتو پر اساس درویش خان په کار پسې روان و چې د پنجپیر بایپاس سره نږدې پرې وسلوالو ډزې وکړې او هغه یې وواژه. په پختونخوا کې د سلګونو مشهورو سندرغاړو ترڅنګ په لسګونو داسې کلیوال هنرمندان هم شته چې یوازې په خپلو سیمو کې خلک پیژني او د میډیا د کمې پاملرنې له وجې دغه هنرمندان زیاته پیژنګلوي نه لري. درویش خان هم د دغو هنرمندانو له ډلې څخه و. زموږ خبریال زلان یوسفزی پرې رپورټ لري.
ابراهیم خان چې درویش سره به میلسونو کې هارمونیم غږو وایي چې نوموړي د موسیقي سره لزړو مینه درلوده او په خپل ژوند کې له موسیقي پرته بل کار نه وکړي. درویش د صوابه ترسنگ په بنیر مردان او نوخار کې هم د قیسی او چاربیت په وینا مشهور وو.
وام اوریدل چې سندرغاړی درویش خان وژل شوی دی. هڅه مو وکړه چې د درویش خان کومه چاربیته یا داستان هم دته په دې خپرونه کې وړاندې کړو، خو دغه سندرو ته مو لاسرسی پیدا نه کړ. خو راځئ د یو بل ولسی هنرمند احمد خان استاد په آواز دا بدله در باندې واورو. گلاب خیل افریدی هغه پختون زلمی دی چې د رباب له تارونو او سازونو سره لوبې کوي او د ده له ګوتو راوتلې موسیقي جزرونو ته رسیږي نو ولولې راپاروي. نوموړی له تیرو ډیرو کلونو راهیسې د موسیقۍ په جوړولو، وړاندې کولو او وده کې برخه اخلي، خو په دې وروستیو کې د استاد نظیر ګل سره یو ځای په پېښور کې د موسیقۍ یو اکاډمي پرانستې ده. د مشال راډیوي مجلې لپاره مې د نوموړي سره خبرې وکړې. په سر کې راته د دې اکاډمۍ په اړه معلومات راکړل.
خبره دا ده چې څنګه تاسو کېږي چې د اکاډمۍ خبره ده، نو دا بالکل موږ یو جاینټ اکاډمي لانچ کړې ده چې د باغي په دلته مدول څخه دی. چې په خبر کې زما او د استاد نظیر ګل په نظرانه کې او هغه موږ جاینټ کړې ده، هغه موږ لانچ کړې ده. او دا ده چې دا ما د پښتنو د موږ څخه مراتبین کې کول دی، د مراتبین په نقل دی هغه د خپل ثقافت نه خبرولو دپاره او د موسیقۍ د رباب د زده کولو دپاره ما دا یو قدم اوچت کړو. بالکل قربان دي سم، موږ سره تقریبا چې تام خلکو اړیکې نیولې دي، نو د هغې شمیره څه شمه دغه
گلاب استاد کیوسوک په پیښور کې نه د استاسو اکیډمۍ ته نشي در رسیدې، نو تاسو آنلاین یا د ټلیفون د لارې، اسکایپ د لارې څنګه غوښتا د رباب زده کړې ورکوي؟ دا کار ممکن نه دی.
قربان دې کوم دا خدا دا چې لکه کوم د موسیقي سره ریلیټډ خلک دي، ما سره زیات تر سټوډنټ دا دي چې هغه د موسیقي نه لږ ډیر خبردار دي، هغه ته پته ده چې هغه مزید د کول غواړي، د موسیقي هغه کلاسیک موسیقي د کول غواړي، هغه د راګ راګنې نه ځان واپس کول غواړي. دا هغه لپاره آنلاین کلاسز زما په خیال باندې ډیر زیات یو پوزېټیو سوچ او یو ښه سوچ دی. زما په خیال باندې ډیر ښه زما کلاسز روان دي، ډیر خلک یې
صحیح. او ستاسو مین کیمپس چرته دی پیښور کې؟ په کومه سیمه کې که څوک درتلل غواړي؟
زمون مین کیمپس چې کوم دی هغه په آرمی فیلډ د کین سټیډیم په شا باندې په صدر کې دی. ځان تاور کې زما په شا باندې فلور دی تقریبا B2
صحیح. او گلاب استاد تاسو که یو زده کوونکی راځي، نو د دې دورانیه به څومره، مثلا یو څوک څومره وخت د رباب هغه کورس چې دی هغه به فالو کوي او فیسونه به څنګه حساب سره تاسو اخلئ؟ هغه
کومه چې قربان دې کوم چې یو طریقې جوړ کړی، چې آنلاین کلاس چې زمي څومره دی هغه تاسو په یو ټیم باندې لکه موږ یو کلاس اخستی شو، مطلب زما د یو سټوډنټ سره ټیم دی یو ګنټه، نو زه هغه یو ګنټه کې صرف یو سټوډنټ اټینډ کولی شم آنلاین کلاس کې. صحیح ده. نو دا هغه لپاره موږ په کلاس کې کوم دی هغه 2000 روپۍ پاکستاني شي دي، او په بیا موږ سره فیس بای فیس ټو کلاس اخلي پرزنټ زما سره موجوده، نو هغه چې ماته دا یو سهولت موجوده چې په یو ټیم باندې 10 سټوډنټ هم اټینډ کولی شم، 20 هم کولی شم. ولې چې هغه یو آنلاین دی هغه ظاهر یو سټوډنټ هم راځي آنلاین ټیم اوی کوي، نو دا هغه لپاره موږ پر کلاس 1000 روپۍ شي دي 1000 روپۍ.
د رباب د استاد گلاب خیل افریدی خبرې موردی. راځي اوس پر رباب یو نغمه در باندې وورم. مشال رادیوی مجلې په تیرو زنو غنو کې مو درته د زنو نړیوالو لنډو کې سوژباړه هم وړاندې کړې و چې دا اوریدونکو په میزان تھاړه ولو. دا ځل مې هم د ته ولنډه کیسه راوړې ده، خو دا ژباړه نه ده، د پښتو خپل کیسه ده. نو راځي د پامیر ساحل نه دغه لنډه کیسه وورو.
لنډه کیسه یو تاوان او یو پیغور، لیکوال نجیب عامر. زغواړم کیسه ولیکم د دې لپاره نه چې ګوندې ز کیسه لیکون کیم، بلکې د دې لپاره چې خوب نه راځي. خو نه پوهیږم کیسه څنګه پایل کړم. ژوند ټول له کیسو ډک دی، خو سړی ترې کومه یوه راواخلي. خو زه څوک یم او چیرې یم؟ که خبره له همدې ځایه هم شروع کړم، کیدای شي خبره مخې ته لاړه شي. زه رسول یم او د افغانستان یم، خو اوس په وطن کې نه یم. دا څو کاله کیږي چې دلته په اروپا کې ژوند کوم. دلته هماغسې رسیدلی یم لکه زما نور وطنوال چې را رسیدلی دي. خو زه اوس د لارې هغه خطرې نه یادوم، ځکه چې څه فایده نه لري، خو وطن یادوم. دلته هم ډېر وطنوال شته چې کله کله سره وینو. که زه مسلکي کیسه لیکوال وای، نو ښایي له نه خبرې نه به مې هم کیسه جوړولی شوه، لکه د نړۍ نور مشهور لیکوالان یې چې لیکي. هو رښتیا، دا خو مې هېر شول چې درته ووایم، کیسې لوستل او اورېدل مې خوښېږي. کله کله د کیسو د لوستلو نه پس له خپله انده د نړۍ په مشهورو لیکوالانو نیوکې هم کوم، او په زړه کې وایم دا کیسه تر دې هم ښه لیکل کېدای شوه، او که ما لیکلی نو تر دې به مې ښه لیکله. خو اوس چې خوب نه راځي او غواړم کیسه ولیکم، نو کیسه رانه نه لیکل کېږي او خبره مخکې نه ځي. خو ماته خوب ولې نه راځي؟ که دا پوښتنه ځواب کړم، ښایي دا کیسه به هم یو څه نوره هم مخته لاړه شي. ماته خوب ځکه نه راځي چې نن مې یو تاوان کړی او بل یو پیغور اورېدلی دی. دلته مې ژوند بد نه دی، سوسیال ته نه یم پروت، کار کوم، ځان ته هم ګټه کوم او د دې ځای حکومت ته هم مالیه ورکوم. دا دواړه کارونه مې په وطن کې نه کول، بلکې دا به ووایم چې هلته به مې کار هم نه کاوه. نو چې کار مې نه کولو، نو د مالیه ورکولو خو سوال هم نه پیدا کېدو. هغوی چې هلته کار هم کوي مالیه نه ورکوي، نو ما به چاته څه ورکول؟ خدا چې کله مو په نارامه سیمه کې وو او هلته یوه وسلواله ډله واکمنه وه، نو ځکه پلار مې زړه نا زړه هغو ته عشر او زکات ورکاوه. د همغو ویره وه چې زه مې پلار دلته راواستولم. دلته مې ژوند برابر دی، د دې ځای ژبه مې زده کړې او کار مې هم پیدا کړی دی. د شرابو جوړولو په یوه کارخانه کې کار کوم. موټر مې شته چې ورکې کار ته تګ راتګ کوم. لکلی چې راتلم، نو پلار مې قسم راکړی و چې اروپا کې به شرابو ته خوله هم نه وروړم، او مور مې راته ویلي وو چې که دې د پردو نجونو سره ملګرتیا وکړه، نو خپلې شیدې مې نه دي دربخلي. زه نه پوهیږم د مور او پلار په راکړو قسمونو به زه تر څو ټینګ پاتې کیږم، ځکه چې دلته په دې وطن کې شراب لکه اوبه څښل کیږي، او هلک چې نجلۍ ونه لري نو خلک ورپورې خاندي. مخکې مې د خپلو څو وطنوالو یادونه وکړه، که نور څوک خاندي او کنه، هغوی خو خامخا خاندي. خان خبره مې کوله چې زه د شرابو په کارخانه کې کار کوم، او د دې ځای شراب د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مشهور دي، خو زه یې نه څښم. هسې د شهرت به یې څه وایي، دلته خو نور ډېر سیزونه هم مشهور دي، خو چې سړي ته ابه یې دادا قسم نه وي ورکړی. نو نن خفه په دې یم او خوب ځکه نه راځي چې یو خو مې تاوان کړی او بل مې یو پیغور اورېدلی دی. او هغه داسې چې نن له کاره وروسته په خپل موټر کې خپلې کوټې ته روان وم. دلته په ژمي کې ورځې بیخي لنډې وي. زما کار په 5 بجو ختمیږي، خو چې د کارخانې نه د باندې وځم نو سمه تیاره وي. د شرابو کارخانه چې زه پکې کار کوم د ښار نه په وتلې سیمه کې ده، او زه چې خپلې کوټې ته رسېږم نو 1 ساعت نور وخت هم اخلي. نن چې له کار را روانم، نو په یوه څلور لاره کې مې سم د موټر د اشارې سره سم راتاو کړ، خو په دغه وخت کې مې په هغه بل سرک د پولیسو موټر ولید، او هیڅ به هیڅه یو ډول ویره مې په زړه نه نوته. د څلور لارې نه وړاندې یو پیاده رو یا زیبرا کراسینګ و چې موټر ورباندې ودرېږي او پلي کسان باید اول تیر شي. زه هم تل داسې کوم، خو نن د پولیسو لیدو ډار کړی وم، نو پلي روان کس ته ونه درېدم. هغه ماته ودرېد چې څنګه ترې تیر شوم، نو موټر مې تیز کړ، خو وړاندې اشاره سره وه او زه هم مجبور شوم چې ودرېږم. په دې کې د پولیسو موټر مې تر شا ودرېد او د ودرېدو هارنونه یې راکړل. ورکوز شوم، راته وویل چې اشاره شنه شي، ښي طرف ته تاو شه او د پیزا هټ مخې ته په پارکینګ کې ودرېږه. همداسې مې وکړل. که دا خپل وطن وای، ښایي په یوه پیزا به مې خبره ختمه کړې وای، خو نه، دلته قانون دی او څوک له چا پیزا نه اخلي. چې څنګه ورکوز شوم، د پولیسو یو ځوان افسر او بل یو چټه افسر هم له خپل موټر نه راکوز شول. ویل یې اسناد ښکاره کړه. د موټر کاغذونه یې وکتل، زما لایسنس، د هویت کارت او د کار کارت یې هم له نظره تیر کړل. بیا یې د هغې آلې د پوکولو امر راته وکړ چې دوی ته حال ورکوي چې سړی شراب څومره څښلی دي. ما ورته وویل زه مسلمان یم، شراب نه څښم. ښځینه پولیسه موسکی شوه او راته یې وویل د شرابو په کارخانه کې کار کوي، خو دلته دا کوم جرم نه دی. هو خو دا جرم دی چې په پیاده رو کې نه ودرېږي. بخښنه غواړم، دا کافي نه دي. اول خدا اعلی پوکړه خو زه شراب نه څکم مسلمان یم. په دې وخت کې هغه بل د پولیسو نرینه افسر راته وویل، مسلمانان شراب نه څکي؟ هو. ولې؟ ځکه چې اسلام وایي دا حرام دي. ښه، هو، اوس به معلومه شي ته دا اعلی پوکه. ما د هغو خبره ومنله او د شرابو د معلومولو اعلی مې پوکړه. دوی نتیجه وکتله چې زما په وینه کې الکول 0%. نو سر یې وخوراوه او ښځینه پولیس خپل ملګري ته وویل، سړی خو رښتیا ویل چې ما ورته خبره پوره کړه، مسلمانان شراب نه څښي. دوی اوږې پورته وغورځولې او راته وویل دا چې په پیاده رو کې پلی سړی ته نه یې درېدلی نو د دې جریمه به ورکوي. بیا یې رانه 2000 ځایي روپۍ جریمه واخیسته او رسید یې راکړ. د تلو په وخت کې ښځینه پولیس راته وویل چې کوټې ته دې ورسېدې نو د خپل وطن نننی خبرونه لږ ولوله. زه یې هغه مهال په خبره ونه رسېدم او خپلې کوټې ته مې راغلم. د کار پر مهال موږ د ټلیفون او انټرنټ نه لرې یو، نو ځکه رانه د وطن خبرونه پاتې ول. خو اوس چې مې په انټرنټ ولوستل نو حیرانه شوم. نور د مرګ ژوبلې خبرونه خو په خپل ځای، خو دا خبر بیا ډېر زړه بوږنوونکی و چې نن د 8 مسلمانانو سرونه غوڅ شوي او د سړک غاړه کې د نندارې لپاره ایښودل شوي ول. په دې کې څلور د یوې او څلور د بلې ډلې غړي ول. او زه ساده دلته اروپایي پولیسو ته لوړه کوم چې زه مسلمان یم او شراب نه څښم. هغې پولیسو خو ځکه راته وویل کنه چې د خپل وطن د نن ورځې خبرونه لږ ولوله. په بله معنا هغې راته په مخ څپېړه راکړه چې آیا د یو بل وینه څښل او د یو بل نسرونه پرې کول په اسلام کې روا دي؟ زمې د ادی او د بابا په قسم اوس هم ولاړم، نه به شراب څښم او نه د نجونو سره انډیوالي کوم. خو که بیا پولیسو راته د شرابو معلومولو آله د پوکولو لپاره راکړه نو دا به ورته ونه وایم چې زه مسلمان یم او شراب نه څښم. نو دا د کیسه خو رانه ولیکل شوه، خو چې اوس یې څنګه خپره کړم؟ که دادا مې دا کیسه ولولي نو حتما به راته وایي چې د شرابو په کارخانه کې کار پرېږده، دا حرام دي. نو ځکه اوس ماته له دې غمه خوب نه راځي.
پامیر سایلو چې یو پیغور او یو تاوان لنډه کیسه د توړاندې کوله. د مجلې پر راتلونکو غنو کې به هم دته د پښتو لنډې کیسې وړاندې کړو. د مشال رډیوي مجلې ګلون اوریدونکو دا زموږ د دې ونې خبرونه چې درته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه د زمو زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نه چې باغې کې وګوي او موږ ته په وته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز